تاسو مشال ریډیو اور دا وخت په پېښور کې د مازیګر 4 بجې سوې. ز بوریوال کاکړ د دې خبرونه د کوربه پېس تاسو ته هرکلی وایم. په دې ستاسو خبرونه کې به د سیمه او نړۍ په اړه ریپورتونه واوري او د خبرونه په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیز خبرونه د مشال په نوم هم لرو. خو تر هر څه وړاندې خبرونه اورو او د خبرونو د وړاندې کولو لپاره شاهین بونیرای را سره ناستې. له هغه څخه به د دې ساعت خبرونه واورو.
لومبي مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره مشاورتي غونډه روانه ده. په کورم کې د جمعې په ورځ تختول شو کسانو کې یو لستنه خپل کورونو ته رسیدلې دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان مشرتابه ته په هند کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د سیمی فائنل کې د ګډون بلنه ورکړې ده. او نړیوال بینک پاکستان ته د تعلیم په برخه کې د 750 میلیونه ډالر پور ورکړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په کور کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره مشاورتي غونډه روانه ده. غونډه کې قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو د اکټ د غزولو، د بشري حقونو د ساتنې، اف سی آر کې د اصلاحاتو او د فاټا کونسل د جوړولو په اړه غور کیږي. نور تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکړي.
دا د قبایلو سیمو کې کوم چې صدر آصف علي زرداری دا کوم اعلان شوی چې په قبایلو کې به اصلاحات راولي، دا هغې لپاره یو مشاورتي غونډه ده. ورته به وایم چې په دې کې د قبایلو له طرفه هم خلک دي او د سیاسي ګوندونو له طرف نه هم خلک دي. د دې به بیا په تفصیلم کې دي، هغه بریفینګ هغه به سبا ورکول کېږي.
او په کورم ایجنسی کې د جمعې په ورځ تختول شو کسانو کې یو لستنه خپل کورونو ته رسیدلې دي. د انجمن حسینیا یو مشر ملک شبیر حسین وایي چې اوس هم یو شمېر کسان بې درکه دي.
زغه 32 کسان لا پاتې دي، تقریبا 11 کسان یې مو هغه کې ټل ته رسیدلې دي. ساغه زنانه دي او هغه سره بچی دي.
د کورم ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخر الدین مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د تختونو په تور کې د علاقائی ذمہواری په بنیاد یو شمیر کسان نیولې دي. بلخوانند د کورم په حالاتو باندې یو جرګه هم کیږي. د یادونې وړ ده چې پرون وسلوالو د بګن په سیمه کې په مسافر ګاډو برید کړی وو چې پکې 300 زیات کسان وژل شوي وو. د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ته په هند کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ کیدونکو سیمی فائنل کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تهمینه جنجو ویلي چې یوسف رضا گیلانی او آصف علي زرداری ته بله بله دعوتنامې ترلاسه شوې دي. د سیمی فائنل لوبه د هند په موحالی کې د مارچ په 1.5 کېږي. په کال 2008 کې د ممبئی برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې وې. فکر کېږي چې د هند د وزیر اعظم له لوري دا بلنې د اړیکو د ښه کولو په لور یو بل مهم ګام دی. د لویدیځ اتحادي ځواکونو لخوا د لیبیا د واکمن کرنل قذافی پر ضد د پوځي کاروایۍ نن دویمه هفته ده. د جمعې په ورځ قطر هغه لومړی عرب هیوادو چې لیبیا د نه الوت سیمي ګرځولو لپاره د فرانس له جنگي الوتکو سره په ګډه عملیات وکړل. بل لور ته لیبیا د ملګرو ملتونو د قرارداد له مخې د نه الوت سیمه ګرځولو لپاره ناټو د کینیډا لیفټنن جنرل چارلس بوچرډ د اتحادي ځواکونو مشر قومندان ټاکلی دی چې دا رنګه له کرنل قذافی څخه د ولسي وګړو ژوند وژغوري. نړیوال بینک د جمعې په ورځ پاکستان ته تعلیم په برخه کې د 750 میلیونه ډالر د پور په توګه د ورکولو منظوري ورکړه. د بینک په وینا په دې کې به 350 میلیونه ډالر د یونیورسټۍ یا لوړو زده کړو په برخه کې پروژو ته ورکول کیږي او 550 میلیونه ډالر به د پرایمري تعلیم لپاره پنجاب او سن صوبو ته ورکول کیږي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په تازه پیښو کې 8 نور کسان وژل شوي دي. دا پیښې له پرون مازدیګر وروسته رامنځته شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د مهاجر قومي مومنټ د مشر عامر خان وراره او د متحده قومي مومنټ یو بل غړی شامل دي. راپور نوایي چې د شام د اسد کورنۍ د سلویخ کلنۍ واکمنۍ پر ضد مظاهره چان د پلازمینې دمشق په ګډون د هیواد په نورو ښارونو او ښارګوټو کې لارو کوڅو ته راوتې دي. د امریکا خبری اجانس ایسوسیټډ پریس د جمعې په ورځ خبر ورکړی و چې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې کړي او په بیلابیلو ښارونو او کلیو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي، خو د دې خبرې په آزاده توګه تصدیق نه دی شوی. د بشري حقونو سازمان ویلي و چې د دارا په ښار کې تیره اونۍ لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي وو. ځینې راپورونه د عیني شاهدینو له خولې لیکي چې د جمعې په ورځ مظاهره چیانو د دارا په ښار کې د اوسني ولسمشر د پلار حافظ الاسد مجسمه هم ړنګه کړې ده. دا و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بونری وړاندې کول. مشال ریډیو د پېښور له وخت سره سم هر ورځ د سهار له 9 بجو د مازیګر تر 6 بجو پورې ستاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د دې خبرونه په اوږدو کې د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني ته په هند کې د کرکټ د لوبي د کتلو بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو یو کارپو په دې اړه وایي په کورمه ایجنسی کې 13 ورځ د وسلوالو لخوا تښتول سو کسانو څخه 11 کسان خوشی کړل شوي دي، خو په سیمه کې د انجمن حسینیا یو مشر وای
تقریبا سکون خلق مت دلته روغل تاوی خپل خپل سړی او هغه لپاته دي هغه د سیمه ته روکو د خلکو د غبت 30 کسان لپاته دي.
په کراچی کې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري او لتیر مازیګر راځي 8 تنه نور وژل شوی دي. د کراچی یو اوسیدونکو د شهر د حالات په اړه وایي
د دې علاقې د درېمې ورځې نه دا حالات چې نسو د کور وته شي او نسو کاروبار نسلی شي.
د دې ترڅنګ نور ریپورتونه او اونیز خبرونه د مشال په نوم هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او ولسمشر آصف علي زرداري ته په هند کې د کرکټ د لوبي د کتلو لپاره د هند سفر بلنه ورکړې ده چې د رواني میاشتې پر 1/3 نیټه به ترسره کیږي. په دې اړه اورو له اسلام آباد څخه د عالمزیب خان رپورټ.
د خارجه دفتر اسلام آباد نه ترلاسه شوی بیانیه تر مخه تیر ماخام د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ د پاکستان صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته بلنه ورکړې ده چې درې واړه مشران به په ګډه سره د رواني میاشت په 1/3 نیټه د هند ښار موهالی کې د پاکستان او هند کرکټ ټیمونو ترمنځ کېدونکي سی فائنل میچ وګوري. د خارجه دفتر د بیانیه سره سره د اطلاعاتو مرکزی وزیر ډاکټر فردوس عاشقاوان هم د دغه دعوتنامې پخله کړې ده. د لړکی 13 شپه کراچي ایئر پورٹ باندې د مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت میرمن فردوس عاشق اوان زیاتوی
هم شکر گزار ہیں کہ منموهن سنگھ صاحب نے ہماری قیادت کو وہاں بلایا.
دی وای چې مون شکریہ ادا کو د منموهن سنگھ صاحب چې زمون مشرانو ته بلنه ورکړې ده او په دغه بلنه زمون مشران سلام مشورې کوي. اوس ګورو چې دې لړکی څه فیصله کوي او وس دا ویل چې په دې اړه به هندستان ته سوق زی دا د وخت نه مخکې خبره ده. خو زه دا وایم چې د پاکستان د ترجمانې کول لپاره به په سرکاري توګه سوق نه سوق زی
اپ صاحب کی ترجمانی کرنے
کوئی نہ کوئی ضرور جائے گا. بلخوا وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد نہ ترلاسہ شوی معلومات ترمخا امکان سرگندگی چې منموهن سنگھ د دعوت نامے پر جواب کی با وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د ہند پر سفر جی چرتا چبا د کرکٹ میچ کا تو سرا سرا دوڑ مشران پر دوڑ خیز اڑی کو ہم خبر یا طریق کوی د پاکستان او ہند کا پوہانو او اولس پر نظر کے د ڈاکٹر منموهن سنگھ دغه بلنا کم تچ کرکٹ ڈپلومیسی ہم ویلے شی ڈیرا مہمہ گنل کی زکچے دین اڑان دے پکال 1900 کې د پاکستان د هغه وخت صدر جنرال ضیاءالحق بغیر د سبلنې د هندوستان خار جیپور کې د پاکستان او هند د کرکټ یو مقابلې ته په داسې حال تللی و چې کله د دواړه هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی و. او بیا په کال 2015 کې هم د پاکستان یو بل فوجي صدر جنرال مشرف د منموهن سنگھ په بلنه د کرکټ ډیپلوماسۍ په لار هندوستان ته تللی و. دا ځل چې دواړه هیوادونه د کال 2008 ممبئی بریدونو په نتیجه کې راپورته شوی تاوتریخوالی وروستو یو وار بیا یو بل ته لږ ډیر نږدې شوی دی. په دې حال د کرکټ ډیپلوماسۍ دا وسنۍ مرحله څومره مهمه ګڼل کیږي. په دې حقله د خارجه چارو کارپو ډاکټر همایون څوک چې د جنرال ضیاءالحق په وخت کې په هندوستان کې سفیر هم پاتې شوی و مشال راډیو ته وویل د کرکټ د لارې د پاکستان او هند حکومتونو ترمنځ دغه ډیپلوماسي د هندوستان اولس په نظر کې څومره ګټوره کېدې شي. د هند یو میگزین آؤٹ لک ایڈیٹر اجاز اشرف مشال ریڈیو ته په جواب کې صدا سی وایي
کرکټ یو ماحول جوړول شي ولې دا پخپله د ډیپلوماسي برخه نه ده. مطلب دا چې د دې د لار د څه مسلې سمدستي حل مخې ته ناراضي او تر سوچ د منموهن سنگھ ګیلانی او زرداری ته د بلنې ورکول خبره ده. نو زما په خیال دا به په لوبغاړو فشار نور زیات کړي ځکه چې دې مشرانو تر اوسه څه مهم کردار نه دی ترسره کړی. او بل دا چې مخکې هم لکه څنګه چې جنرال ضیاءالحق او مشرف راغلي وو نو د هغې هم څه ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. او دا خبره ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې به کمی ضرور راشي.
د یادونې وړ ده چې د رواني میاشتې په 13 نیټه د کرکټ سیمی فائنل میچ د وړاندې په 28 او یو کم 13 نیټه د پاکستان او هند داخله چارو سکرتران به هم په نوې ډیلی کې یو بل سره لیده کاته کوي ځکه د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ له طرفه د پاکستان اعلی چارواکو ته دغه دعوتنامه را دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر مهم کردار لري. عالم زیب خان مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو او ری پاک قبایلی سم کور میجنسی کې تیر ورځ د سپرلیو پر یو موټر له برید وروسته وسلوالو یو شمیر کسان تښتولې چې یو لس پکې خوشی کړل سوی دي او لوی شمیر لا هم لا هغوی سره بند دي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال طارق اروکزی دی رپورټ ته.
تیر ورځ د مسافرو پر گاړو د نامعلومو وسلوالو لخوا د برید کولو نورسته اغوا شوی د اهلی تشی ډلې یولس کسان داخلا شوی دي. خود کورم ایجنسی نه د انجمن حسینی مرستیال سکاتر ملک حاجی شبیر حسین مشال لډیو ته وویل چې د دغه نه پس وس هم قریبا 2 کسان به درک دي.
تقریبا کوم خلق متدل تر اغله تاوی خپل خپل سړی او اغوی لپات دي یغې د سیمو تر کو د خلکو دغه 32 کسان لپات دي. تقریبا 11 کسان مو هغه کې ټلته رسیدري دي ساغ زنانا دي او هغه سره وړ بچي دي او نور مت کنفرم هیڅ پات نه لګيږي. اوسه پورې ګورنمنت دغه خبر نه بالکل دوی کنفرمیشن اوسه پورې نه وکړو سره څوره کسان لپات شي وي او څوره کسان مړ دي او څوره کسان زخمي دي.
ملک حاجی شبیر حسین د مشال لډیو پلارې غوښتنه کړې ده چې جرګه د بترک شو خلکو در اخلاصې دوه لپاره خپل کوششونه تیز کړي. د دا هم ویل چې د مسافرو پر گاړو د بریدونو نورسته د فیصلې مطابق جرګه د یو خواډلې ضمانت ضبط کړي.
ګورنمنت ورکی انوالو وزیر داخله ورکی بقاعده اعلان وکړو ډیپټی سپیکر ورکی وو پټا پارلیمنټریانز ورکی وو او ګرینډ جرګه ورکی وو او د ټارو پرمیشن سه هر دوا پریک ورکی وو غوډا اعلان کړي دي. تورا کوم خو به دا غوښتنه کوي اوس څکونو مې چرګه ده په کوډه ده پرې کېنو نزال ته شي او چې مو کوم يرغمول دي دا يرغمول په هر قیمت یې متعاملو شي مت خپل کله به څکوم دي هغه مت واپس روکی جرګې ته په کوډه ته ګورنمنت نه کوئی مطالبه وکي.
د دې نو رستم چې کله د جرګې مشر ملک وارث خان افریدي سره تماس ونیولو نو موږ ته اول چې جرګې د فیصله مطابق به کاروایی کولې شي او په دې سلسله کې جرګه ناشته ده. د زیاته کړه چې لارې محفوظول د پولیټیکل انتظامی ذمہواری ده.
نن موږ جرګه را غوښتل چې کوم د ګرین جرګه وو ان شاء الله چې دغه مناسب او هغه د رواج مطابق کاروایی به کیږي او دغه چې کوم هغه غل ان شاء الله سزا ورکول شي دغه موږ جرګه به ضبط کیږي او د حکومت له به هم د خپل ذمہ داری احساس وکول شي چې د حکومت هم څه ذمہواري خوشته کنه چې حکومت هم په دې کې خپل کردار ادا کړي. خو زموږ امید دی دواړو قومونو هم دا توقم دو
د پیخی ورست صورتحال په حق له د کرم ایجنسی انتظامی چارواکه اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخر الدین سره د خبرو کولو په وخت مشال لډیو د انتظامی چارواکی نه دغه پښتنه هم وکړه چې اکثره دغه قسمه پیخی چې رامنځته شي نو د کرم ایجنسی د تګ را تګ لارې اتړل شي. نو په جواب کې وویل بلخوا حاجی سلیم خان اورگزی مونگ تا اوویل چې مسافر گاڑی پنخه کول د سیمې امن خرابولو او د جرګې ناکامولو یو سازش دی. د زیات کړه چې د اهل سنت ډلې شپه قومونو خلک د دغه خبرې په سختو ټکو سره مزاحمت کوي.
د اهل سنت والجماعت شپې قومونه را جمع شو او په دې باندې خبرې وکړي بحث وکړو. ار شپې قومونو مشرانو په دې خبرې باندې خفګان اظهار وکړو. متاثر خلکو سره همدردی اظهار وکړو او چا څه دا کور کړی دی یقینا څه خی نه دي کړي. کرم ایجنسی کې شیا سنی نه غواړي څه بدامنی جوړش.
یاد دی چې د امن معاهده نه پس د سوالیو په گاړو دا څلورمه حمله وه. سپکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طارق اورگزی، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
له کرم ایجنسی څخه کراچی ته ځو چیرې چې د اخوډب په پیروانو پیښو کې له تیر مازیګر راهیسې اته نور کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د مهاجر قومي مومنټ د مشر امیر خان وراره او د ام کیو ام ډلې د یونین کونسل پخوانی ناظم هم وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچی څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پولیسو په خبره د یونیورسټي روډ په څلورم نمبر بلاک کې نامعلومه وسلوالو د مهاجر قومي مومنټ ډلې د مشر امیر خان وراره دو دیرش کلن سبی خان په ډزو ووجلو. د ګارډن پولیس وایي چې د یادې شوې ډلې یو بل غړی محمد حسین هم د نامعلومه کسانو په ډزو وجل شوی دی. هلته بیا د ښار په مرکزي برخه صدر کې د ام کیو ام ډلې د پنځم نمبر یونین کونسل پخوانی ناظم حنیب بانټوا د نامعلومه وسلوالو د ډزو ښکار شوی دی. د دې نه علاوه د ښار په شن میمار، قصبه کالونی، مواج کوټ او گارډن په سیمو کې پنځه نور کسان په ورته پیښو کې وژل شوي دي. د تشدد د پیښو وروسته د ښار په متاثره سیمو کې پولیسو او رینجرو ګزمې زیاتې کړي دي، خو بیا هم یاد شوو سیمو کې ویره شتون لري. د اورنګي ټاون یو استوګن عزیز خان د خپلې سیمې حالات مشال رادیو ته داسې بیان کړل.
د دې علاقې د درېمې ورځې نه دا حالات دي چې نه څوک د کوره وتی شي او نه څوک کاروبار نتلی شي. ګاډي مکمل طور باندې په روډونو کې ولاړ دي. خلک په دونه ویره کې په شت کې دي چې د کوره قدم نشي را مخ. رینجر هم ولاړ دي او یو د مازیګر نوانه تر ماښام پورې یو ډزو په علاقې کې داسې خوب او حراست پیلاو دی لکه دا چې یو لوی جنگي ځکه در ته ځي لکه هر طرف مر خطر ده.
خار کې د هدفي وجنو په اړه د کراچۍ د پولیسو مشر سعود مرزا مطبوعاتو ته ویلي دي چې د اخوډب زیاتره لاملونه سیاسي دي او په سیاسي توګه یې حکومت د هوارولو هڅه کوي. د دې ترڅنګ پولیس هم هڅه کوي چې د وجنو مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې کراچۍ د 2 کروڑ خلکو د استوګنې خار دی چې د دې لپاره د پولیسو وسنۍ شمېره کمه ده، خو بیا هم د ښار په نارامه سیمو کې د پولیسو شمېره زیاته کړې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د د شلمې نیټې نه تر اوسه د ښار د اخوډب په پیښو کې 119 کسان وژل شوي چې پکې 14 کسان د سیاسي ګوندونو سره تعلق لري. نوموړي دا هم وویل چې کراچۍ کې ترسره کیدونکې ځینې وجنې د خلکو شخصي دښمنۍ له کبله رامنځته کیږي چې هدفي وجنې ویل ورته ناسمه خبره ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
له کراچۍ څخه مو د ظفر کریمی رپورټ اوریده. نن په پېښور کې د سپینخونۍ یا تلیسیمیا په اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره یو روزنیزه غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ناروغانو او ډاکټرانو او یو شمېر زده کوونکو هم ګډون کړی و. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان پری رپورټ لري.
دا منتظمین په وینا دا د خپل قسم اولنې ورکشاپ دی چې د تلیسیمیا یا سپینخونې مرض په حق له خلق خبر کړي. دې پروګرام کې د تلیسیمیا مرض ښکار مریضانو، خبریالانو، بیلابیلو غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو، ډاکټرانو، زده کوونکو او د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر شاه هم ګډون وکړو. تلیسیمیا یا سپینخونې سرنګ مرض دی نو ډاکټر حمید چې د مرض د مخنیوي د یوې لویې منصبې مشري هم کوي مشال ریډیو ته وویل
دا بیماری موروثي مرض دی. دا یو نسل نه بلته منتقل کیږي د جینز په ذریعه. د دې درې شکلونه دي، یو د غټ شکل چې هغې ته تلسیمیا میجر وایي، یو د درمیانه چې هغې ته تلسیمیا انټرمیجیا وایي، او یو د کمزورې شکل چې هغې ته تلسیمیا ماینر وایي. اکثر دا مرض چې په کومه معاشره کې ودونه په خاندان کې یا علاقه یا په قبیله کې کیږي، نو هلته امکان دی چې دوه افراد مور او پلار هغه د دې مرض کې په کمزوري شکل کې مبتلا وي، هغوی ځان نه خبر نه وي. خو چې د هغوی واده وشي سلو کې 50% امکان دی چې د دې اولاد به په میجر تلسیمیا کې مبتلا وي.
ډاکټر حمید د دې د مخنیوي په حقله باندې زیاته کړه،
ټول نه دا ده چې په کم خاندان کې یو تلسیمیا میجر مریض دی یا ژوند دی یا وفات شوی دی، هغه ټول خاندان له پکا دی چې د خپل وینې سکریننګ وکړي، خاص کر د ماشومانو او د بالغو هلکانو جینکو، چې دا معلومه شي چې په دې کې څومره کسان په کمزوري شکل کې په دې مرض کې مبتلا دي، هغوی د ځانه خبر نه دي. زه هم دا کولی شي چې کله دا معلومات وشي چې دا کمزوري شکل کې مبتلا دي هلک او جینې، نو کوشش دا وکړي چې دغه رشته ونه شي. او درېیم دا دی چې کله واده شوی وي او هغه پته ولګي، نو بیا دا کولی شي چې د حمل په اولو مراحلو کې چې دا مرض په میجر شکل وي چې هغه حمل ضایع.
د تلسیمیا مرض ښکار یوې ماشومې او د هغې پلار هم دغه مرض په حق باندې مشال ریډیو سره خبرې اترې وکړې.
زما نوم دی خان اکبر، زما رشته شوی دی خپل خاندان، هغې په ذریعه باندې د ما کوروالا چې کم دي هغې کې دا بیماری شته، تلسیمیا میجر تلسیمیا. زما یو زوی دی دوه کالو، هغه کې میجر تلسیمیا ده. دا ما نور د نه خو کالو ده، دا میجر تلسیمیا ده. رشتہ چې مونږ کوله کنه دي چې مونږ ته دې شي علم نو دې علم مونږ ته نه مونږ دې ټیسټ کړو.
ما مانور دنه تکلیف ته راته کمی ګر بیا راته خېځي مسره زی پستا ور ازی را باندې.
یاد دی وی چې ډاکټر عبدالحمید ترمخه یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې دا وخت شل لکه خلق ته تلسیمیا یا د سپینخونې مرض کار دي، ولی اوس هم خلق ته دینه نه خبر دي او د دې د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. د دې ورکشاپ مشر ملما د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر علی شاه په دې مقویل چې د کم وسایلو باوجود د دې مرض د مخنیوي لپاره صوبایي حکومت په ډېر زر په سرکاري اسپتالونو کې دته مفت علاج اعلان کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د جاپان له اټمی بټی څخه د تابکاری زیاتې د سوی دی. د دې لامل په سمندر کې د ژوند کوونکو او شاوخوا سیمو خلک اغیزمن کېدای شي. بلخوا د جاپان حکومتي چارواکي وایي چې د تابکاری اثراتو د څارنې لپاره یې عمل نور هم پراخ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار ګلایاز دی رپورټ ته.
د جاپان فوکوشیما دایچی اټمی ریاکټر چې د سونامي او زلزلې له کبله ورته ډیر زیات زیان رسیدلې دي، تابکاری د تیرې هفتې په نسبت اته چنده زیاته شوې ده. چارواکي وایي چې تابکاری اوبه درې اټمی ریاکټرو ته ننوتلې دي. د جاپان د اټمی تحفظ ادارې چارواکي هیتکو نشیما د دې خبرې څرګندونه کوي.
په موجوده حالاتو کې کېدای شي چې د دریم ریاکټر د سوند راډونو ته زیان رسېدلی وي، نو ځکه موږ ګمان کوو چې دې ته به د تابکاری اوبه راغلي وي.
د جاپان فوکوشیما دایچی اټمی ریاکټر چې د ټوکیو ښار شمال اړخ نه 240 کیلومتره لرې دی، خوښ سیمې خالی کړې شوې دي. د جاپان کابینې مشر وزیر یوکو ادینو وای چې د فوکوشیما دایچی موجوده حالاتو کې ولسته پکار دي چې د کورونو دننه اوسي، نو تابکاری نه بچ کېدی شي. ادینو وای چې د سارنې عمل یې پراخه کړی دی.
ښکاره خبره ده چې له اوس څخه به د تابکاری د اثراتو د جاج اخیستلو لپاره د څارنې عمل نور پراخو. بهرحال د تابکاری له وجې په اوبو کې دننه ژوند کوونکو ته څه زیان نه دی رسېدلی، او کارپوهان وایي چې له سمندر څخه 40 کیلومتره لرې علاقې پورې تابکاری هیڅ زیان نه سي رسولی.
د جاپان وزیر اعظم ناوټو کان هم په ټلویزیون وینا کې ویلي دي چې موجوده حالاتو کې څه نشي ویلي، خو دوی لا بیدار اوسېدل پکار دي.
فوکوشیما دایچی 原子力発電所の状況は
د فوکوشیما دایچی اټمی ریئکټر حالات دې ته رسیدلی دي چې موږ سترې مطمئن یو. موږ هلې ځلې کوو چې حالات نور بهتر نشي، خو زما په فکر موږ له موجوده حالاتو کې مطمئن کېدل نه دي پکار. موږ له پکار دي چې بیدار اوسو.
د
جاپان ولس او نړیوال ټولنه د اټمی ریئکټر په اړه معلوماتو ته اړتیا لري، او په دې اړه د جاپان وزیر اعظم کان وای چې چټک معلومات مو شریک کړي دي.
موږ
په ډیره شفافه توګه چټک معلومات ولس او نړیوالې ټولنې ته ښکاره کړي دي. په دې موقع مو دا هم ورته ویلي دي چې د دې په صحت څه اثرات کېدای شي.
د جاپان کابینې مشر وزیر ایدینو وای چې ټوکیو الیکټریک سپلای ته د معلوماتو پر وخت شریکولو وینا کړې ده.
له صحیح معلوماتو بغیر حکومت هیڅ قسمه احکامات نشي خپرولای، او زه په دې باور لرم چې له دې سره به په ولس او کارکونکو کې د ټپکو په اړه بی اعتمادي زیاته سي. نو ځکه موږ ټپکو ته ویلي دي چې چټک معلومات له ولس او حکومت سره وخت پر وخت
شریک کړي.
د جاپان فوکوشیما اټمی ریئکټر د یخ ساتلو او خواشاو سیمو کې ولس د تابکاری نه بچ کولو لپاره هلې ځلې روان دي، او چارواکي وایي چې ولس کارکونکي تابکاری له وجې متاثر شوي دي او درې په هسپتال کې دي.
په جاپان وبخشي په شام او یمن کې د حکومتونو له خوا پر پورته کړل سو ګامونو سربیره خلکو خپل مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي ځانګړي رپورت درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
اینی شاهدین او د بشری حقوقو لپاره کارکونکو وای چې نن د شام په درا خار کې دننه او خوښه برخو کې حکومتي پوز په مظاهره چانو ډزې کړي. په دې خار کې په زرګونو خلک راغون شوي وو چې وړاندې په مظاهرو کې وجل شو خلکو باندې یې ویر کولو، او د حکومت څخه یې د آئینی اصلاحاتو غوښتنه کوله. یو مظاهره کوونکی خبری اجانس اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د پوز لخوا ډزې هغه وخت شروع شوې کله چې مظاهره کوونکو د شام پخوانی ولسمشر او د موجوده صدر بشار الاسد پلار حافظ الاسد مجسمه ته ور ورته کوو. بلخوا د راپورونو تر مخه د پوز لخوا په ډزو کې لس کسان هغه وخت ووجل شو کله چې یو شمېر خلک په درغا خار کې د مظاهره کوونکو ملاتړ لپاره را روان وو. په شام کې تشدد وروسته له هغې رامنځته شوی چې په زرګونو خلک د حکومت لخوا د بندیزونو باوجود په کوڅو کې مظاهرو ته راوتي دي. بلخوا د حکومت پلوه مظاهرو هم راپورونه ترلاسه شوي دي. تېره ورځو په مظاهرو کې د وجل شوو کسانو د جنازو وروسته حکومت مخالفه مظاهره کوونکو نن د درناوي ورځ مانځلو اعلان کړی. پرون په جنازو کې شاوخوا شل زره ګډونوالو د حکومت پر ضد مظاهره وکړي او نارې یې وهلې. په وروستي زیارت ورځو مظاهره کوونکو د هغه نهه کسانو مړي په اوږو راخیستي وو چې د وروستۍ شروع په ورځو په درا خار کې د پوز لخوا په مظاهره کوونکو د ډزو پر مهال وژل شوي وو. د ښار لوی اسپتال کارکوونکو تر مخه 10 مړي اسپتال ته راوړل شوي دي، او همدارنګ د سره په شام کې د راپورته شوو مظاهرو پر مهال د وژل شوو کسانو شمېر 55 ته رسیدلې ده. بلخوا د شام ولسمشر بشار الاسد په وروستي زیارت اعلان کړی چې د ملک دننه د ایمرجنسي قانون په ختمولو به غور کولی شي. یاد دی چې په شام کې خواوشا د 15 لسیزو راهیسې ایمرجنسی نافذ ده. په واشنگتن کې میچ د شام سره تعلق لرونکي د بشري حقوقو کارکونکو محمد عبدالله د مشالې ډو د خبر مرکزي څنګه سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د حکومت مخالفه مظاهرو ته نور هم وده ترلاسه شوي، او د هیواد نورو برخو ته هم مظاهره خوري شوي دي. نوموړي ویلي چې ولسمشر بشار الاسد لخوا مراعات ډېر وروسته اعلان شوي دي.
زما په فکر اوس ناوخته شوی چې د حکومت لخوا اعلان کړی شوی مراد به کار وکړي. له دې وروسته ولسمشر بشار الاسد په اوس ته حکم ورکړ چې په ولس ډزې وکړي، او اوس یو شمېر کسان مړ شوي دي د کومې چې ازاله نشي کېدی. هغه په خلکو د ډزو کولو له حکم ورکولو او د هغوی له وژلو وړاندې باید دا مراد اعلان کړی وي.
د عرب په زیاتره هیوادونو کې راپورته شوې مظاهرې په یمن کې هم قتل کیږي.
چرته چې مظاهره کوونکو د دغه هیواد ولسمشر علي عبدالله صالح د 22 کلنۍ واکمنۍ ختمولو لپاره نن د درناوي ورځ منځلو اعلان کړي. بلخوا په سرخارسنا کې په زرګونو خلک د حکومت په ملاتړ کې هم راټول شوي وو. ولسمشر عبدالله صالح مظاهره کوونکو ته خپل وینا کې ویل چې هغه د خبرې ته تیار دی چې واک پرېږدي، خو د نوموړي په خبره هغه به واک محفوظ لاسو ته ورکوي. د دې نه وړاندې عبدالله صالح ویلي وو چې هغه به د روان کال د جنوري په میاشت کې د انتخاباتو وروستو خپل چوکۍ پرېږدي، ولې مخالفه ګوندونو دغه وړاندیز رد کړی دی.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه قمر ګل یم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده، خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو او یو مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. چې هر خبرونه در څخه تیر شي نو د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورسی او هلته خبرونه ټوله پرتی دي، او تاسو کولای شئ چې دا هر خبرونه چې تاسو د خوښ سره سموي هغه په انټرنیټ کې په بیا ووري، په تکراری توګه ووري. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته به زه درته وایم، لاغ وروسته به د خبرونو لنډیز واورو. د مشال ریډیو د ویب پاڼه پته ده www.mashalradio.com. پر دې پته تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه اوریدلای شئ. ته پېښور کې څلورنیمه وبخشي، په پېښور کې څلورنیمه بجې سوي دي، تر هغه لږ اوښتي نو شاین بنورې سټوډیو تر هغه لې چې درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه مشاورتي غونډه روانه ده. په کورمه کې د جمعې په ورځ تختول شو کسانو کې یولس خپلو کورونو ته رسیدلی دي. د هند وزیر اعظم، د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم ته په هند کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیمی فائنل کې د ګډون بلنه ورکړې. کراچی کې د تشدد په تازه پیښو کې اته نور کسان وژل شوي دي، او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن سلورم کوارټر فائنل د سریلانکا او انګلینڈ ترمنځ کیږي.
درنو اوریدونکو، د خبرونو لنډیزمو له شاهین بونیری څخه واوریدې. لکه څنګه چې شاهین بونیری په خبرونو کې درته وویل چې نن د کرکټ د لسم نړیوال جام څلورم کوارټر فائنل د انګلستان او سریلانکا ترمنز روان دی، نو زه به د دې لوبې لرسنور تفصیل تاسو ته وایم چې نن د انګلستان او سریلانکا ترمنز د کرکټ د لسم نړیوال جام څلورم کوارټر فائنل روان دی. انګلستان لوبډلې په چوغ غټله او لومړی د بیټینګ کولو پریکړه وکړه. تر دې وخته د انګلستان لوبډلې په اوه دیرس په شاوخوا اته دیرس اورونو کې یو سل شپېته منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي، او د انګلستان لخوا جاناتن ټراټ دوه شپېته منډې کړې دي، او د سریلانکا لخوا لیسیت ملنګا بالینګ کوي. او تاسو ته دام وایم چې لدی نن لوبي څخه چې کوم لوبډاله لوبه وګټي هغه به د مارچ پر 9 نیټه له نیوزیلند سره لومړی سیمی فائنل ترسره کوي، او دویم سیمی فائنل به تاسو ته معلومي د مشال ریډیو په خبرونو کې به مو اوریدل وي چې د دویم سیمی فائنل لوبه به د مارچ پر 13 نیټه د هند د موهالی په شار کې د هند او پاکستان ترمنځ ترسره کیږي. نو مشال ریډیو ته غوږ وسئ، د کرکټ د لوبو په اړه او هم دا ډول د ورځنیو چارو، کلتوري او سیاسي موضوعاتو په اړه مشال ریډیو ستاسو لپاره خبرونه وړاندې کوي. او اوس راځو یو بل ریپورت ته. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له پېښور څخه یو ریپورت راستولی دی، او دا ریپورت یو کلتوري او سندری زبانه لري. په دې ریپورت کې نموړي د هغو شعرونو او سندرو ذکر کړي چې د پېښور پاړه شاعرانو شعر لیکلي او سندرغاړو ورته د موسیقي جامه راغوستې ده. نو راځي چې دا ریپورت په ګډه واورو.
پېښور چې له پخوانه ورته د خایستونو او ګلونو خار ویل شوی، تر اوسه یې دا پیتري ښکلا له ځان سره له یوه نسل نه بل ته په خپله غېږه کې راوړي. ځکه خو وخت په وخت په سندرون منزل شوی دی. کله چې کومه کلیواله مینه له خپل مین نه د سینګار لپاره غوښتنه کوي، که خپله چوپه هم وي نو د معشوق سلطان په خوله ګویا نه شي. خو صدری رسیزی وړاندې چې په کابل د اور لمبې بلې شوې او د کابل د اور د لمبو تاو چې تر پیښور راورسېدو، نو د رحمت شاه سایل د زړه تڼاکه د ګلزار عالم په مرۍ کې وچاودېده. خو کله چې پیښور د خپلې ښکلا په زور د بدرنګۍ سوری له سره ایسته وغورځاوه، نو عرفان خان د فضل سبحان عابد د سندرې ښکلا په لر او بر کې په داسې جانانه انداز وشیندله چې هر چا وویل چې په رښتیا هم پیښور خو پیښور دی کنه. او کله چې بیا د پیښور د ښکلا بونه شو زغملې، نو یو ځل بیا فضل سبحان عابد راپورته شو او د لر او بر پښتنو د زړه نارې د حشمت سحر لخلې وایسته.
کے پر ہر مجوڑا لاد کا بل پر ہر ور گلے دل تلا بل دینو جام ڈکے ہگ ڈک جام دلا گٹلے پپے خور کے پر ہر مجوڑا وہ پپے خور کے پر ہر مجوڑا
پاتې دي نوي چې د پښتو له کلاسیک شعر نیولې تر معاصر شعر پورې پیښور په څه نسه حواله د پښتو شعر ته په ښکلي بڼه رانوتې، ځکه خو زیات شمېر شاعران وایي چې پیښور الهامي سیمه ده، شاعرانه طبع پکې غوړېږي او د ادبي غونډو کلتور له همدغه ځایه لر او بر پورې غځېدلی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
د باز محمد عابد ریپورت مواورده. که څه هم فضل سبحان عابد وای چې پېښور خو پېښور دی کنه، خو لالغه شیرزاد وای کابل په دې دنیا جنت یادېږي، عبدالباری جهانی وای زما کندهار د زمرو وطن، او بابرزی صاحب وای ماته کوټه ګران ده. د پښتنو ټول سیمې ښکلې سیمې دي، او یو ټپه چې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی او ماته کشمیر دی، د کابل سپیره ډاګونه. د باز محمد عابد پزلپوري رپورت ته غوږ واست. درنو اوریدونکو، ل یوې لنډې دمې وروسته بیا هم له تاسو سره یو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نو ولیکا www.mashalradio.com داد مشال ریڈیو د وی پانی پتہ دا دلتا نه آواز نه نه یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال ریڈیو شروع شوی دا له هغه ورځ نه تر نن ورځ د هر ورځ خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
تر استیا وای
او د مشال ریڈیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیر هم ووري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه ووري
او ورشه
درنو اوریدونکو د مشال ریډیو وی پانی ته چولاړ سي نه یوازې د مشال ریډیو ټولي خبرونه اوریدلای سي بلکې له هغه ځای څخه تاسو کولای سي چې مل مشال ریډیو سره د لیک للاري خپل وړاندیزونه او غوښتنې هم شریک کړئ د مشال ریډیو د وی پانی پته ده www.mashalradio.com ترڅو چې د اونیزي خبرونه د مشال پنوم پر خو ولاړ سو زه درته د کرکټ د لوبي تازه حال یو ځل بیا وایم او بیا به غي خبرونه ته ولاړ سو تر دا وخته انګلستان په څلويشت اورونو کې یو سل درې او یا منډي کړي دي او درې لوبغاړي سوځېدل دي او سم د خبرونه په لړ کې هغه وخت را رسیدلې چې تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال په نوم واورې ستاسو لپاره د خبرونه د مشال ریډیو همکار نجیب امیر وړاندې کوي نو راځي چې وایي
د مشال په نوم
د لیکونو بریښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو خبرونه
نجیب امیر د مشال په نوم د خبرونه په یو بل کړه کې درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې د هوا په سپو او په خوشی بو سلامونه وړاندې کوي تاسو ته د ښه صحت او ښه وخت غوښتون کیم دا ځل هم تاسو ټلیفوني پیغامونه ما ته را رسیدلې او په دغه پیغامونو کې د تل په شان خوندوري خبرې تر غوږو کیږي نو یا بسم الله وکړو تاسو پیغامونو ته به د ځواب ورکولو کوشش وکړو ګورو چې تاسو پیغامونه ډېر ترسکوندي که د نجیب عامر ځوابونه را پنجه شي
بلی السلام علیکم زه رحمدین رحمانی نظم او د تل جازو میدان نه تاسو را د ټلیفون په کرخم او زه د مشاور او ټولو کارکونکو او ریډونکو ته نیکه هیله احترام علیکم او بل زدا وایم چې تاسو ته یو غزل سبتم خو دې یو کې چې تاسو ټول او ریډونکو او کارکونکو خوښ شي اته کې دې پرې خو ما شنا تم د میما تنه شو مخ دې راستون کړه یو زل بیا تم د میما تنه شو بیګا په خوب کې ومتله د جانان کلی ته اذان دې زر وکړو ملات تم د میما تنشوا باور دی وشه صادق کلی مختصر ته آشنا شپه مې رڼا کړه تر سبا تم د ما تنشوا نن خورازا بغاوت وکړه را تر غاړه وزه پروا به نکړي د دنیا تم د ما تنشوا
رحمانی صاحب ته دا ست گئی چې فکر نه کوم کده سین ټوله وبو موچ کې نو چې تند بده ماتش اباسین یوسف زی وای وی یار چې مانا د نظر غی ګرا تاو کړی یار چې مانا د نظر غی ګرا تاو کړی تود به نشما کلمر غی ګرا تاو کړی نو ملګری خدای دې ثواب وکا دا د پیغام دې په سر کې نشر شو نو دا تند خو بده ماتش شوی وی کنه
سلامونه احترامات تقدیموم رحمت جان خاصاریم له سعودي ریاض نه د مشال ټول خبرونه ډیر په زړه پوری دي او ډیر په غور او دقت سره اورو او خاصتا د پښتنو لپاره او زما لپاره ګرانا بابر صاحب دا چې تاسو د یادونو خبرونه جوړه کړې ده د هغه قدرونو چې لمګ نه تللی دي نو ډیر منندوی یو تاسو مشال تا دعا کوو چې لا نور بریالي تبونه تر سره کی
اکثر سیب تاسو نیکی پیرزونه مجید بابر ته ورسید تاسو د یادونه خبرونه ستاینه سوکړه چې مجید بابر مو د خوشاله نه په هوا کړو اوس تر مارغه جوړ شوه اډوزمکه تر کوزیګنه اوس ور سره سچالو ک چې مونږ خپل ملګری بیرته تر لاسه کړو
انتظار ولاړ دسرے میں مانگ والی دی تب تلتا کلا راجے پخے سن زلی دی تب تلتا کلا راجے پ پخی سنزلی دی پا انتیزار والا دی دیسر می مانگوالی دی تا بطل تا کرا لازی
انډیواله زدا منم چې ته به مونږ ته انتظار کې او سنځلې به هم پخی وي خو دا به څنګه ومنو چې ستا منګولې سرې دي سرې منګولې خو د جنکو وي که د سترګې هم سرې وای نو ما به درته ویلی چې ټیک ده خو اوس در سره څه وکړو قربان دې د نامې نه شم رښتیا نوم دې څه دی
السلام علیکم زه حسیب الله خبرې کوم ایتلنا او زه د ماشاله رادیو ټولو همکارانو ته ډیر ډیر سلامینه سم سره یو ټوکر د ریټو جزوی خو چې یو سړی یو غټ غټ بیرته نه وي په سیکل باندې لکه په سیکل باندې تلو په لاره کې سپینګیره یو وال سپینګیره ویته وې دا غټ غټ بیرته نه دی پور ولګو دا لکه سه سړی ویته وې چې را د بیرته نه کور نه و د بیرته نه کور ډیر مې ربه السلام علیکم
حسیب الله خان ټوکه دی د امیر پتنوس د زمانه و ډیر مې ورتزان جوړ کړو خو خندا و چا ډور نه راتله اوس بس کو زبس خیر دې دام ډیره د چژړه خو ورترا نغله کنه کنه بیا بم سکول
السلام علیکم زه د شمالي وزیرستان سینوام نه ابراهيم خبرې کوم مشال رډيو مې ډیره خوخيږي خاص تور تترا پروګرام السلام علیکم
د شمالي وزیرستان ابراهيم جان خدای دې وکړي چې روغ او رمټ دي د تا تاریخ پرونه د خوخولو نه دی مننه خدای دې وکړي چې تا غوندې دې زما هم خوخه شي کوم خوخه شو بیا به درته وېما لا خو سودم ته شین دي
السلام علیکم و رحمت الله و برکات نجیب امیر تازو تا تا سلامونه و هم بعد سلام یو زنده شیر دی ای راس یار راس پا تن که راس را رازا وانه و لسون از مادر تنگ سوکا سوکا رازا در دا شایسته بگری دی جارسم ترلی تا دا پا خیازه در سر زم راس یار راس پا تن که راس را رازا وانه و لسون از مادر تنگ سوکا سوکا رازا یو جهان منه نمشاله
زنده با اندیوالا خسره خونوم دی در نوال ایر شو که زه تن تزره خهم کرم او ستا سنگ تا درم شم او دی تا هم زن تیار کم چه تبرا تا لونگه پسروی نو بیا با هم داستون زوی چه زبا تاسو سنگ پیجنم ستا سونوم برا تا سوک خی زنو زمونگ پا نصیب که بناوا چه لطا سرا ترنو کرو
السلام علیکم زه د پرمی جنسی اوسیدون غیم زه د مشال رډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زما دا خواهش ده چې تاسو د نغمه پروګرام ترولای زما ډیره خوښه ده زما ډیره مینه ورسره ده ورې توګه دې سره ډیر شوق لرم السلام
سلام علیکم زه وحاب خان د تل کیم نه خبرې کوم او زه د مشال رډیو ټوله کارکونکو ته سلامونه کوم دا خواهش ده چې اوریدو نغمه تاسو ملما کې او مونږه پښتنې خپلې اترې وکړو
د کورمې نامعلوم وروره او د ټل وهاب خانه تاسو چې د نغمه سره مینه لرئ د هغې د فن قدردان یې او مرکه ورسره غواړئ نو موږ به هم ستاسو د زړونو د ساتلو لپاره هغوی سره اړیکه ټینګه کړو او د مرکې کوشش به ورسره وکړو خو نن سبا د ځینو هنرمندانو سره اړیکه ټینګول لږ ګران شوي دي خو توکل په خدای ګورو به وایي خدای به د زلفې په لاس راکړي او ما ته د کلي ماشومان دعا کوینه
نظر زم نه برازي ما خو ننو پیژندې
بالکل سلام پښتونخوا په ټولو پښتنو سلام زه امیر سم زه خبرې کوم د ملیزی کلی ضلع څخه اوله خبره خو دا ده چې تاسو پروګرامونه بالکل ډیر مزیدار دي او بس دا یو زما ارمان چې کله کار ته ابراهيم غمزاده زړې څنګه غوښتنه کوي ډیر مهرباني السلام علیکم
امیر سلیمان زی استاسو پیغامونه هم مزیدار دی د رحیم غمزده سندری بدرته مجید بابر په یادونه خبرونه کې نشر کړی خو راز استا خبره به نغورځوم لګا به در باندې دلته هم دروورم
سر بده جان کی زما کلی جهان ندی وا دخل دنیا زوګه ستا د دنیا نه سترگو دے جانان کے زما کھلی جہانوں ندی وا دیکھ لے دنیا زوگستا دا دنیا نا
محترم اوریدون کو زو عبدالولی خانم او تاسو ته د مشال په دمو خورونه کې ستړی مشوي ما نن مدرته یو دوه خبرې یو دوه مدرونه چمتو کړې دي د وخت پابندیو کې او د ټیم قدر وکې وګچې د ورغه تیری شي نو بیا نرا گردی او کم کار چ کوي نو په خپل لاس باندې وکي د بل چا په لاس باندې مکوي وی چې د بل په لاس باندې مار وجل هم نی هو پښتو وایو مشال لیډیو ورو او د نړۍ د حالم خبروي نجیب امیر ته او ټول اوریدونکو ته سلام سلام علیکم
عبدالولی خان یو ځل بیا د خیسته پیغام را ته پریخو نو دا دې ما هم درته نشر کړو په دې هیله چې اوریدلې به دی وی او خوشاله شوي به دا متلونه د ډیر خکول دي خدای نور ناصر ته به ورکو چې په موج او متلونه پروګرام کې ځای پر ځای کړی د مشال ریډیو نه د مشال پونم اونې ځ خبرونه اوري دا خبرونه د پنځ شنبه یا زیارت په ورځ په 2 بجو او د خالی په ورځ په 3 بجو خبريږي دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هالو مشال
السلام علیکم
دا مشال
مشال رادیو
00 20 22 11 22 11 پندور پیغامونه تبصره ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی
السلام علیکم برام برام ماجریم د چشمینه زه د مشال ریډیو ټول کارکانو کوریدن کو ته سلامونه مشال ریډیو می ډیره خوخه ده هغه د مشال په نوم خبرونه ته لا ډیره خوخه ده نجیب امیر سی څومره خسته اوسن خدای در کړه راسه پټن د درولې کام سه ماشا الله او زه د مشال ریډیو ټول سټاپ ته سلامونه وایم په اخر کې می ټول پښتنو ته دا دعا ده چې خدای دې زړه ارمان پوره کا نور دی وخت نه نیسه اوکې بای بای سلام علیکم
برام جان دا درته چا ویلی چې زه خکولې يم ستا سترګې بخکولې وي زه که درته هر څوک خکولې ښکاری تا ته خو زه دا هم نشم ویلی چې دروای خلا زونډې کړه سینې ته دې نږدې کړه دروای خلا زونډې کړه سینې ته دې نږدې کړه امیر لرنګ تور دی خو لونګ دې کې ګوري
سلام علیکم او شکر زین فصل دیر مدیر ومنی کبای دیو کسی جور نوغ بایس و بشتیت خواندان بایس باستان سخفر اوی مشتا طول معبود دیدن نو غارم دا عبد المنان هنر پا دایی و بایی خپل انزر بیر سبایان کم دا چی مج و سر مخامخ یو عبد المنان هنر وایی و استریم و لال جوان بستریم نور دا دیر دنیا لجوان بستریم غارم جیبان مرساب سی یو غزل خپل غزل به دا درسره شریکه کړم خدای دې وکړي ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي در هر څه تېر شه هر څه وبایله خو اعتبار ګر سره مبایله کچا مې کې در سره وکړه فقط دومره خو وکړه هغه مبایله تر مخ کې وشه د زړه د کور د شیدو سپینه څیره مبایله د دې ولس د دې وزلي په خاطر د خپل عزت کې سلام مبایله غریب ته خو هر څه ومني دومره پر ښکلې دې زړه مبایله
ایسا غریب رښتیا هم ډیر وخت پست راغلی ما هم در باندې غږ نه کول ما ویل غریب سړی د خپل غریبی با کوي خو ته په خپلو پسې ورکوې نور الحبیب نثار وای وې نثار خطاکار اسد دوه مخه بنی ادمي نثار خطاکار اسد دوه مخه بنی ادمي ز ګورم د جمعات کې تراوزی لمندره
ہلو السلام علیکم زمال طرف مشال ریڈیو ٹولو ہمکارانو تا اور دن کو ڈیر ڈیر سلامونا پدی وقت کی پا سعودی عرب کی دا خمیس مسجد پا ایریا کی ناسیما یو خیستہ زیر دا غرول منی دی او خمزدار شنش نگوٹی دی چادو گانم پا کی گرزی نو بس یو غزل نی پس پرلی باندی لکلی ریس تاسو دا پیغامنو پا دی پروگرام کی بتا زوی ما او تاسو تا ڈالے خومت نو وی چشی موسم دا پسرلی رنگ پر رنگونو راشی چشی موسم د پسرلی رنگ پر رنگونو راشی جذبه گډیږي پکې مستی پزړونو راشی
وی پولی پټی خود موسم پر رنگینو کې ډوب شي پولی پټی خود موسم پر رنگینو کې ډوب شي خسته منظرې پلمن د لوړ غرونو راشي د هر مینزل هواگیر شي د موسم په نشا د هر مینزل هواگیر شي د موسم په نشا د مست جن لړۍ پښنو تیرونو راشي او ګلونه خاندي سانګي خوځي پاڼي هم ګډي شي ګلونه خاندي سانګي خوځي پاڼي هم ګډي شي هوا د مینې سرینده شي په سازونو راشي او زسه درحمان چې د سپرلی د رنگ چپی وینم زسه درحمان چې د سپرلی د رنگ چپی وینم زما په زړه ورته چپا د دیدنونو راشي
سید رحمان صاحب د خمیس مسجد د شادوګانو په خوا ناستې او مونږ یادوي ول چې منم دي شادوګانو ته لګي مونږ پلی ما چوا نیغ نیغ درته ګوري او ته هر څه په یوازې ځان خوري نو شه جان دي شیر دې د سپرلی پاړه او خيسته و نو ځکه مې خوښ شو یني تا ته خو معلومه ده چې زه په کچا سټیشن نه ودرېګم
ہلو السلام علیکم زوری محمد د پنچپای محمد خیل کیم په صفه تاسو ته پیغام پریږدم او زما پیغام ټول هیوادوالو ته دادی چې راځي د خپل هیواد د پرمختګ او سمسورتیا لپاره د خپل مجکو مدرسو مکتبونو مسجدونو لارو کې نوی نیالګي ولګو او هغه ماشومان کرنجونې کالکان چې عمرونه د 15 کالو ترمنځ وي مکتبونو ته واچوو والسلام ډېره مننه ولی محمد د پنچپای څخه د خدای په امان
ولی محمد اشنا چې ټول ملګرو همداسې تاسو غوندې فکر کولای نو سمره بخوا پس پر لیکي د نو وونو او نیالګیو کرل او د ماشومانو سبق تلېګل ډیر زیات ضروری دی
ہلو السلام علیکم زه نورمت خان د دوابې څخه خبرې کوم نجیب عامر صاحب تاسو ته او د مشالې ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم زما پیغام نشر کړه یو شعر دې را سره وایي د بنګلو ډک لاسې زما زنې لراوړو او راته یې داسې وایي زړګیا زه د بل په نوم شوم ته دا کلی پرېږده وسلام
نورمات خانه ستا په دیو شیر کې یو کتاب خبري پرتی دی ډیره نازک خیالي ورکی دا او د ناکام مینې ډیره خستان زورګری کړي دا بس نو په جواب کې درته دا ویل پکار دی چې مخ په لاس درته نیولې ته د لاس په لاس کې راکا مخ په لاس درته نیولې ته د لاس په لاس کې راکا دغه لاس د مینې نه دی درنه غواړم رخصتونه
سلامونه کوم زری از سام چوکې ز ورکین له شو زمانو ته تاج محمدی شام احمد زئی ډیرانی مسای ز ته میری شریکی پروتیما او پلان می کول کلا دا چې په خبره حلیپونه څنګه گیګم نو چونه ولکه دې مونږ چوکې له شو مندرته کې ونه و تختې دا مونږ چو ترغلا
تاج محمد ماشومه ته چې وړو کې وی او لوی شوی نو دا خو ډیره خبره ده چې مدرسې نه تختې دي نو خامخا به دې زید د مچیو د فارمونو غوندې او زیو نکته څنګه ده او ته زما ډیر سلامونه وایې
دا دړي کې غدوم نه جاي د چې نجيب امیرجان ته کې وسیږي څه د ډيلي بازار خو نه د سیندوان به کې وسیږي نجيب امیر ته ته موږ ډېر ډېر خوږ سلامونه درو او د زړه له کومې مینه سره کوو د تا خبرونه ډېر د زړه په شوق سره اورو زه زابیت کوچای د پاکستان د کوټ نه خبرې کوم او اوس کې رال په غره کې میګې پیایو او ډېر ډېر مننه
زابې جان از نه یوازې ستاسو سره ډیره زیاته مینه لرم بلکې ستاسو د ګډو رمو سره هم مینه لرم یو ډنګ مې په وګوده په شپېلې نغمه سرایم د ګډې د بيزي او د اوخان زما ملګري
السلام علیکم زا اسد الله د گلستان استی سره پټمات کیم زه د مشال کار کوم کو اوریتم ته ډیر ډیر د مینه ډک سلامونه وا بعد سلام یو ټوک ده چوی یو کور کړه درېغ نو ور واوشتل په کور کې ګرځیدل شه نه کی پیدا په خونه کې الماری ولاړه الماری شوکه ته د هغه کور سره کې فوت نو هغه ته وایي چې ته په چوز د سړي ته شرمېدل چې په کور کې دونه شی نه وو نه په الماری کې فوت سم
د ګلستان اسدالله ټوخه د خوه و یو شپه مولا نصرالدین کره غلو وختل چې سیونه موندل نو مولا سی ورته ویل چې زه د ورځې پرانا کې ورکه سنو وینم نو تاسو به په تیار کې ورکه سو مومې.
السلام علیکم زکد علی خان زادران زیلی کی ولسوالی پاکستان دی میوالی نا زیتا سرا خو تماس کیم نگه مشال رادیو کرکون کو تا دولتا دوا سلامون وایم دی مو یو بچای و آغا شهید شو فدوالا بندلان دی شو اغا دی پارا مای و سندر جوڑا و کنی شر دی کائتا سبو منا ناوی ماز دیگار که یار نکلی هارونا تو مخ دم ری و که یار کلی هارونا دایش دی که دی پوری دی هارونا کلی کی وی سر نوری هارونا مردیکار کے چیئر کلاو ویلی دے ہارنا پم سٹیکر کے چیئر کلاو ویلی دے ہارنا برپو کی تا کے مو طرف ترواتی کے ہارنا برپو کو تا کے مو طرف ترواتی کے ہارنا مرگی کڑے لون دے پود والے ہارنا کلی کے وی کرے نری ہارنا شکر مننا
زدران سیف ستا پیغام ډیر خپکړم هارون د جنت مارغه شو تاسو ته د خدای پاک د زړه صبر درکړي خدای مونږ ته د پیغام راکړو زړه بدلکس پک شوی وي